السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشهي اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2020 کال د اگست میاشتې 13 نیټه ده. زه فرخنده صدم په دې خبري سات ته هرکلی کوم. په روان یو سات کې د افغانستان او پاکستان پر حالات راپورونه درکو او ریډیو یې مې روي کولمې راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوم کې زموږ همکار احمد شاه اعظمي دي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، پاکستان وای د طالبانو د ممکنه حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره له سیمایزو او نړیوالو قدرتونو سره مشوره کوي. په کابل کې د افغانستان د ملي بیرغ پر لارینوالو ډزو کې یو کس وژل شوی دی. او د طالبانو د سیاسي دفتر غړو په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره لیدلی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د اطلاعات او نشرات وفاقي وزیر وای اسلام آباد د طالبانو د ممکنه حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړه په یوازې سر نه کوي. فواد چودری په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال ول هغوی په دې اړه کومې پریکړې کول وړاندې د خپل ملګرو هیوادونو سره په اړیکه کې دي.
یو پختنه راپورته کیږي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت تسلیموي. نو زموږ دریز مخ کې هم ډیر په ډاګه وو او اوس هم ډیر په ډاګه دی. مونږ په دې معاملہ کې یوازې فیصله نه کوو، په دې لړ کې به مونږ د سیمه ایزو او نړیوالو طاقتونو سره په ګډه فیصله کوو
اور جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم فیصلے اپنے کریں گے.
د فواد چودری لدې خبري غونډې وړاندې پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډه وسوه چې پکې وزیر اعظم عمران خان د افغانستان پر نوي صورتحال د کابینې په باور کې د اخیستو هڅه وکړه. پاکستان د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ چې له 1999 څخه تر 2001 کال پورې دوام کړی و په رسمیت پیژندلې و. د افغانستان په ختیځ شهر جلال آباد کې نن سلګونه ځوانانو د افغانستان د ملي بیرغ په ملاتړ لارین وکړ. پر ټولنیزو رسنیو خبره شوې انځورونه ښیي چې د لارین په پای کې دغو ځوانانو پر پښتونستان واټ د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ورپاوه. عین شاهدانو ځینې خبریالان مشال رډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د لارین پر مهال ډزې وکړې او ځینې خبریالان یې ووهل. پر لارین په ډزو کې یو تن وژل شوی چې د سهار خبرندوی ټولنې مشر زاهد الله نومیږي. بلخو د طالبانو په ډزو لږته لږ اته نور کسان ژوبل شوي هم دي. د دې وړاندې پرون او نن په خوست کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د ملي بیرغ په ملاتړ لارین وکړ. د افغانستان پر درې رنګه ملي بیرغ د دې هیواد ملي نشانه او کلمه لیکل شوې ده. لارین کوونکي وایي چې دا یوازې د افغان حکومت بیرغ نه دی، بلکې دا د ټول افغان ملت بیرغ دی چې د ولس او هیواد استازیتوب کوي. طالبانو د افغانستان پر ګڼو سیمو د کنټرول ترلاسه کولو سره سم د افغانستان بیرغونه کښته کړ او پر ځای د خپل تحریک سپین رنګي بیرغ ځوړند کړ. طالبانو لا په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د طالبان د سیاسي دفتر غړي انس حقانی په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره پر امنیتي او سیاسي حالات خبرې کړې دي. نوموړې پر دې سربېره د مشرام جرګې له مشر عبدالهادي مسلم یار او د حزب اسلامي ګوند له مشر ګلبدین حکمتیار سره لیدلې دي. انس حقانی په داسې حال کې نن په کابل کې لیدنې کړې چې تېر ورځ ناوخته د طالبان مرستیال او په دوحه کې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر او د دې دفتر ځینې نور غړي تېر ماښام کندهار ته ورسېدل چې ملا خیرالله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنفي ورسره ملول. خیرخوا پرون یوې خبرې غونډې ته ویلي چې دوی په راتلونکي حکومت کې د ګډون لپاره مسلکي کسانو ته اړتیا لري او د یوې ښې حکومتولۍ د جوړولو لپاره په کندهار کې له ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د شورا پر مهال د پېښور په ګډون د دې صوبې اووه ضلعې حساسې ګرځولي او هلته پولیس سرتیري د شیګانو د ماتمي جلوسونو د ساتنې لپاره ګمارلې دي. د صوبې حکومت لخوا پرون یو بیان خپور شوی چې پکې راغلي 3000 پولیس سرتیري به پر دې مهال د امنیت ساتنه کوي. د پېښور د کمشنر د دفتر ویان فیروز شاه پرون مشال رډیو ته وویل هغوی د هر ډول حالاتو د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی لري او په کوهاټي چوک کې یوه مرکزي پوسته هم جوړه کړې ده. نوموړي وویل د کورونا د مخنیوي په خاطر پر ماتم کوونکو دا لازمي کړي چې ماسکونه به کاروي او واټن به مراتوي. بل پلو پرون د پاکستان د وزیر اعظم د مذهبي چارو سلاکار مولانا طاهر اشرفي په پېښور کې بي خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پر شیا او سنی عالمانو یې ږغ کړی چې د امنیت په ټینګولو کې د حکومت سره لاس یو کړي. په پاکستان کې نن د محرم نهم ورځ او سبا به عاشورا وي. دا تر دې مهاله د مشال اړو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمينه اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو د ممکنه راتلونکي حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړه به په یوازې ځان نه کوي، بل خو سیلونکي وایي
پاکستان ډیر انتہائی احتیاط نه کار اخلي. تر اوسه پورې طالبانو په باره کې چې پاکستان باندې کوم ګوټې نیول کېږي، نو د پاکستان کوشش دا دی چې د حکومت نه ځان بچ کړي.
د افغانستان په جلال آباد کې یو تن د ملي بیرغ ته پورته کولو پر مهال وژل شوی او ځینې نور ژوبل شوي دي.
بیرغ مې په لاس و، زنده باد افغانستان او زنده باد بیرغ، وایي چې موږ د تصویر میاغسته چې یو ناڅاپي د شا د خوا نه د کندهارونو کزارونه کوم وشو او موږ یې ووهو.
او دا به هم باورې چې پر تورخم پوله د خلکو د مالونو ډک گاډو تګ راتګ څنګه روان دي.
د افغانستان نه د بغلان ولایت نه پلخمری ولسوالۍ نه او اسلام آباد ته له خیره خربوزې دي خټکی او بس له دې جې پورې که خاسته په امن کې را ورسېدو له خیره
له مشال سره واوري. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. څنګه چې موړاندې په خبرونو کې واورید، پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو د ممکنه راتلونکو حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړه به په یوازې ځان نه کوي، بلکې د دې لپاره هغوی د سیمې او نړۍ له طاقتونو سره په اړیکه کې دي. د پاکستان د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر فواد چودري دا څرګندونه پرون په اسلام آباد کې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تیر وار په نویم لسیزه کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی و. طالبان دا ځل د اګست پر 15 کابل خارتانه نوتل او لپنشیر پرته نور د ټول هیواد واکې په لاس کې دی، خو هغوی تر اوسه د خپل حکومت اعلان نه دی کړی. ویلي دي چې د نورو افغان ډلو سره یو ځای شریک اسلامي حکومت جوړول غواړي. په دې اړه نور تفصیل له سراج زهیر نو.
د اګست په 10 اسلام آباد کې د وفاقي کابینې لغون ډیر ستو خبري کانفرنس کې د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري وی پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت تسلیمولو لړکې د دوست ملکونو سره رابطه کې دي او د نړیوال او سیمایزو قوتونو سره په ګډه به د طالبانو د حکومت تسلیمولو یا نه تسلیمولو فیصله کوي.
افغانستان کې صورتحال پر وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا. زیادہ تر جو سوال ہے کہ ہم طالبان کو
دے وئی د افغانستان په صورتحال باندې وزیر اعظم کابینه په اعتماد کې واغستا او یو پختنه راپورته کیږي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت تسلیموي. نو زموږ دریس مخ کې هم ډیر پډاګه وو او اوس هم ډیر پډاګه دی. موږ په دې معاملہ کې یوازې فیصله نه کوو، په دې لړکی به موږ د سیمایزو او نړیوالو طاقتونو سره په ګډه فیصله کوو. دا له هغه وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د ټول افغانستان کنټرول ترلاسه کړي او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اگست په 10 په کابل کې یو خبری کانفرنس کې ویلي چې دوی به په افغانستان کې ولسته قابل قبول یو اسلامي قومي حکومت جوړوي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې دریز باندې په پیښور کې د افغان چارو شنون کې او خبريال چې مم شاهد نو پختل نو هغه وی
پاکستان ډیر انتہائی احتیاط نه کار اخلي او ځکه د احتیاط نه کار اخلي چې تر اوسه پورې طالبانو په باره کې چې پاکستان باندې کوم ګوټې نیول کېږي، نو د پاکستان کوشش دا دی چې د حکومت نظام بچ کی. ځکه چې طالبانو چې کوم کار وکړو دا په افغانستان کې پدې چې کوم کټو هغه یې ویل شو او دا یې نن ته دی چې افغانستان باندې حکومت کې چې موږ دا به انټرا افغان ډایلاګ نه او دوی دا غینا سرغړونه وکړه او دوی اوس دې ته تیار نه دي چې چا سره خبرې وکړي. دوی دې ته تیار نه دي چې سره په ګډه حکومت جوړ کړي. اوس طالبان چې کومې دا غوښتنې دا کوشش کوي چې په افغانستان کې خپل یو حکومت راوړي.
بل په لو د اپوزیشن ګوندونو پاکستان پیپلس پارٹی مشر بلاول بٹو زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان په صورتحال د ښکارا پالیسی جوړ کړي او په پارلیمان کې موجود ټول ګوندونه دې په اعتماد کې واخلي.
اوریدونکو د افغانستان پر حالات راځو یو بل رپورټ ته. څنګه چې تاسو واورید، پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو د ممکنه راتلونکو حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړه به په یوازې ځان نه کوي، بلکې د دې لپاره هغوی د سیمې او نړۍ له طاقتونو سره هم په رابطه کې دي. دا چې په پاکستان کې سیډونکو د افغانستان حالات ته څنګه ګوري په اړه تفصیلي راپور زموږ د همکار ګل ایاس نو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو د اگست پر 15 کابل ونیو او د دې روسو نړیوال هیوادونو برګونونه مخې ته راغلل. د پاکستان په سینټ کې د دفاع قائمه کمیټې مشر سینیټر مشاهد حسین سید د اگست پر 13 مشال لوتی ویل چې پاکستان د 1990 لسیزي هیواد نه دی بلکې اوس پکې ډیر بدلون راغلی دی. د ته په خبره فوزی او سیاسي مشرتابه له تاریخ زده کړې کړې دي او د هغې واضح مثال په هیواد کې ډیر اوږد د ترهګر عزت جنگ دی.
جہاں تک طالبان کو ریکگنائز کرنے کا تعلق ہے وہ 1997
میں جو نیویم کال کی پاکستان سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات لخوا د طالبان حکومت تسلیمول پر وخت حالات بدلو مر د ټول حالات جاجا مر باید سیمیز حالات ته پکتو حکمت عملی جوړ کړو. پدې کې چین روسیا د منځنی ختیځ هیوادونه ازبکستان تاجکستان ترکمنستان ایران او ترکی شامل دي. د دوی سره باید په شریکه فیصله وکړل شي. زموږ تمرکز په افغانستان کې امن او یو پراخ بنسټ حکومت دی چې د یوې ډلې قبضه نه وي. ځکه موږ له طالبانو سره خبرې کوو او له نورو ډلو سره خبرې روانې دي. موږ ډېر
سینیٹر مشاہد حسین پر خبر پاکستان له افغانستان سره د معمول مطابق خپل روابط ساتل غواړي ځکه یې په کابل کې خپل سفارت نه دی تړلې او هغه افغانانو ته ویزی ورکوي چې له هیواد وتل غواړي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د تاجک او هزاره مشرانو یو افغان پلاوی په اسلام آباد کې د اگست پر 18 وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اگست پر 13 خپل چینی سیال سره په خبرو کې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانانو مرستې ته ژمن وسی. خبریال او شنون کې مرتضی سولنګي وای په پاکستان کې خارجه پالیسی ولسی حکومتونه نه جوړوي. په 1996 کال کې د پاکستان اسټابلیشمنت یعنی فوجي مشرتابه د طالبان حکومت منلې وو او په هغه وخت کې ستراتیژیک ګټې په پام کې وي او طالبان یې خپل ملګری بلل.
1996 سے 2001 تک افغان طالبان نے ڈیورنڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد کے طور پر تسلیم نہیں کیا.
په افغانستان کې له 1996 تر 2000 اول کال پورې د طالبانو واکمنۍ پر مهال د ډیورنډ کرخه د نړیوال سرحد په توګه نه ومنلې. په هغه وخت کې اند پرویز مشرف واکمنۍ پر مهال د هغه وخت کورنو چارو وزیر معین الدین حیدر ویلی وو چې طالبانو دوی ته مطلوب تر هغه نه حواله کول. خو د دې باوجود د پاکستان فوزی اسټابلیشمنت په دې باور وو او دې چې افغان طالبان د دوی په ګټه دي. تر اوسه پورې د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکي په موجوده حالاتو کې په افغان طالبانو تنقید نه دی کړی. دا یو مغالطه ده چې پاکستان خپل تیروتنې تسلیم کړي.
تو یہ ایک مغالطه ہے کہ جی اس کو پاکستان نے غلطی کو تسلیم کیا.
مرتضی سولنگی زیاته کړه پاکستان له تیرو شلو کلونو راهیسې د طالبانو دویم وار واکمنۍ لپاره د سہولت کاری رول لوبولې او دا د دوی د پالیسۍ تسلسل دی. همدارس د دفاعي چارو کارپوه عائشہ صدیقه د اگست پر 13 مشال لوتوی چې پاکستان لپاره باوري کول مشکل دی چې افغان طالبان به د پاکستان دننه فعالیت نه کوي.
جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق ابھی چند دن پہلے بلکہ
زما د معلوماتو له مخې څو ورځې وړاندې جنرال باجوا یو څو خبریالان راغوښتي وو او په هغه مهال یې خبره کړې وه چې نړۍ تسلیموي او کنه. پاکستان به روس او چین ته ګوري چې هغه تسلیم کړي نو پاکستان به د هغې په لور ځي. دا ځل به پاکستان امریکا ته نه ګوري ځکه له امریکا څخه ختمې نه لري. زما په فکر راتلونکي شپږ میاشتې ډېرې مهمې دي.
میرے خیال میں اگلے 6 مہینے سال جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. جو میسجنگ ہے وہ امپورٹنٹ ہے.
عائشہ صدیقہ زیاده کړه پاکستان با له افغان طالبانو سره دا خبره هم مطرح کوي چې په پاکستانی طالبانو خپل اثر وکاروي او له فعالیتونو راوګرځوي. خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند د اگست پر 13 مشال لوتویل د پاکستان خبرګون په موجوده حالاتو کې ډیر مایوس کن او ضعیف دي.
طالبان په ټول افغانستان کنټرول وایسته او قابض شو. اول ته وس حکومت جوړي او د سلامتی کونسل دوا مستقل ممبران او روس او چین اعلان وکړ چې موږ به سره یو ځای کار کوو او موږ د دولت تسلیمو. پاکستان اوس هم چې کوم نه د امریکای ته ګوري چې آیا دی وس کوي. پاکستان ته پکار چې تو نمخ کې د ویډیو چې موږ به تسلیم کوو دا لکه چې دې ته کتل پکار دی چې پاکستان سره بل څه لار ده. نو چې بل لار نشتا نو بیا چې کوم نه ته ولې انتظار کې او ولې د طالبانو نور شکوک او شبهات تا باندې پیدا کیږي چې دا پاکستان موږ سره څه کوي چې مخ کې زمونږ دولت او هغه پاکستان موږ سره څه کړی. زه فکر کوم چې دا یو ډېر ضعیف او دغه به ریسپانس یې په دې باندې به طالبان خامخا وایي کوونه وایي خو خپشوي به خامخا.
طالبانو چې په 1996 کال کې په اول وار د جنگ لاله لارې په کابل قبضه وکړه نو پاکستان یو له هغه هیوادونو وو چې د دوی حکومت یې تسلیم کړ. نور دوه ملکونه سعودي عرب او متحده عرب امارات وو چې هغوی روستو خپل فیصله واپس واخیسته. پاکستان په هغه وخت کې د طالبان حکومت په تسلیمولو سره د سخت نړیوال غبرګون سره مخ شوی وو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. اور ادرکو د افغانستان پر حالات راځي یو بل رپورٹ ته. په افغانستان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت نسکورېدو او پر کابل د طالبانو قبضه په پاکستان کې بلوچ او سندی ملتپاله ګوندونه اندېښمن کړی دي. طالبانو د اگست په 15 نیټه کابل ته ورننه وتل او هم په دې ورځ ولسمشر اشرف غنی په ځانګړي الوتکه کې له هواده ووت. د پاکستان حکومت وایي چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت او تلپاتې سوله غواړي، خو ځینې سندي ملت پالان وایي چې ښایي له افغانستانه په ممکنه توګه ورکړه شوي کسان سند صوبې ته ولېږل شي. هغه بلوڅان چې افغانستان ته کړه شوي بیا د سرپنا له لاسه د ورکولو له اندېښنې سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو.
د طالبانو لخوا په افغانستان قبضه له تیرو څو ورځو راهیسې د ټولنیزو رسنیو او نړیوالې میډیا تر ټولو توده موضوع ده. د امریکا په ګډون د افغانستان ګاونډي او د نړۍ نور هیوادونه په تیزی سره بدلیدونکي حالات له نږدې څاري. د پاکستان حکومت هم د دې هیواد د اوسني وضعیت او راتلونکي په اړه په هلو ځلو بوخت دي، خو په دې هیواد کې میشت پښتانه، بلوچستان او سندی ملت پالان هم له یو غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي او دا ارزوي چې په افغانستان کې د طالبانو قبضه په راتلونکي کې د دوی پر سیمو څنګه اغیز کولای شي. بلوچستان چې پکې پښتانه او بلوچستان میشتي او دا له افغانستان سره اوږده پوله لري، نو هلته د طالبانو قبضه دوی هم اندېښمن کړي دي. که څه هم بلوچستان له افغانانو سره مشترکه ژبه او کلتور نه لري، خو د ګاونډیانو په حیث د دې هیواد سیاسي حالاتو تل په سیاسي او اقتصادي حواله اغیزمن کړي، نو ځکه دوی د طالبانو د اوسني قبضه او د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې زیاته دلچسپي لري. په کوټه کې خبريال شهزاده ذوالفقار وایي چې د ولسمشر اشرف غني حکومت نسکورېدو هغه بلوچستان اندېښمن کړي چې افغانستان ته کډه شوی دی.
سپریټیست گروپ جی همدرد دی یا ایکٹیویسٹ دی، هغه په کندهار کې وی، هغه کابل کې وی یا نور ځایو کې هغه وی، کوئی د هغه حکومت سره ډیر ښه تعلقات وی، نو دوی په دې ډیر خفه دي چې هغه ایڈمنسٹریشن ولاړی دا غځه او دوی فکرمن دي. ډیر دای ما نن مت چا سره خبرې کوله، نو دا خبرې چې کم خلک چې لته تللې دي هغه خپل ژوند ته تیروله، هغه خپل ځان بچاوونکې لپاره به کم خواته تللې دي. ډیر خلک معلوم ندي چې چیرې ولاړسي.
د افغانستان په دوه ولایتونو فرا او نیمروز کې بلوچستان اوسېږي چې زیاتره په نیمروز کې دي. په 1948 کال کې د پاکستان تر جوړېدل مخه د بلوچستانو له افغانستان سره ژورې اړیکې وې او د پاکستان تر جوړېدو وروسته چې 15 ځله د حکومتي ځواکونو او بلوچستان وسوالو ترمنځ جګړه شوې، نو هر ځل یو شمېر بلوچستان افغانستان ته تللي دي. بلوچستان دریز لري چې پاکستان په 1948 کال کې د فوج کشي په نتیجه کې د دوی کلات ریاست په زور قبضه کړی وو چې دوی بیرته آزادول غواړي. خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې د یو تړون لمخي خان اف کلات میر احمد یار خان کلات ریاست په پاکستان کې زم کړی وو. شهزاده ذوالفقار زیاتوي چې له بلوچ وسوالو ډلو پرته هغه بلوچ ملت پاله ګوندونه چې پارلماني سیاست کوي هم د ولسمشر غنی د حکومت په نسکورېدو ځکه خفه دي چې هغه وی د جنگ خلاف او د جمهوریت پلوی هندي. بلخوا بلوچستان ته چیرما سین صوبا چې کڅ هم له افغانستان سره هیڅ پوله نه لري، خو هلته د طالبانو قبضه د دې کام ځینی ملت پاله ګوندونه او ډلې اندېښمن کړي دي. د دوی لوی اندېښنه له افغانستان د کډوالو پاکستان ته ممکنه مهاجرت دی. د دې اندازا لدی لګول کېدای شي چې په افغانستان کې د طالبانو د قبضه پر دوه ورځ په امریکا، کناډا او اروپای هیوادونو کې د سندیانو سازمان ورلد سندی کانګرس د ویډیو کانفرنس اعلان کړی. د اگست پر 28 نیټه د ویډیو لاري د کابل سکوت او د دې پرسین د اغیز تر عنوان لاندې کېدونکې دې غونډې ته به بیلابیل ویناوال خبرې کوي. په لندن کې د سازمان مشرې روبینا شیخ د اگست پر 18 نیټه مشال ریډیو ته د دې ویډیوي کانفرنس د هدف په اړه وویل:
د ریزن وی آر اورګنایزینګ دیس ډیسکشن از وی فیل
موږ دا مباحثه ځکه جوړوو چې داسې احساسوو چې د افغانستان د رستنیو حالاتو په نتیجه کې به ډېر خلک نور هیوادونو ته کډه شي. موږ احساسوو چې د پاکستان حکومت به له دې ګټه واخلي او دا به د سندیانو د آبادۍ کمول لپاره استعمال کړي، سربیره پر دې چې سند له افغانستان سره سرحد نه لري او نه هم ورسره د خیبر پختونخوا په شان یو ثقافت او ژبه لري. لیکن د دې باوجود هم په پخا کې زیاتره افغانان سند ته لیږل شوي وو. که تاسو سین ته ولاړ شئ نو به وینئ چې افغان نسل کسان په ګڼ شمېر کې هلته اوسیږي.
خو د پاکستان حکومت ویلي چې له افغانستان سره ټولې لارې تړلې او کډوال به هیواد ته ورپرې نشدي. په کراچۍ کې خبریال شازیب جلانی وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت سندیان ځکه هم پریشانه کړي چې ویره لري حسینه دلته فعاله انتها پسنده مذهبي ډلې له افغان طالبانو څخه الهام واخلي.
سندھ کا کہتے ہیں کہ ایک صوفیانہ مزاج ہے، یہ صوفیہ کی دھرتی ہے، یہاں پہ ٹالرنس رہی ہے.
دا سندھ پاڑا دا ویل کیجی چی دا دا صوفیان خاور دا او دلتا زغمستا خلی تیری سمو دیرا ہی زی دلتا انتہا پسندی زیادہ سوی او دا ترہگری پیش سوی دی. دا سندھ پا شارونو او کلو کی دا مدرسو یو جال پور سوی دی. نو کلی چی سندھیان دا وینی چی پا گواندی ہیواد کی یو مذہبی یا انتہا پسند قوت پا واکی را روان دی، نو لدی سر با دلتا فعال مذہبی تنظیمون حوصلہ پیدا کری، ځانونه به پیاوړي کړي او چې کوم ایجنډا لري هغه به په خلکو په زور وتپي
اور جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو وہ امپوز کرنے کی کوشش کریں گی.
خود پاکستان حکومت ویلی چې غواړي په افغانستان کې یو ټول شمول حکومت جوړ سي، په هغه هیواد کې کورنۍ جګړه ونسي او تلپاتې سوله راسي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپک سو یویش پا شارٹ ویوز دول زرا یو سلو دیرش پینزل زرا دری سو پینزش پیت او پینزل زرا وست سو پینز پانزوز کلو هرسا او که انٹرنیٹ تلاس رسیل ره نو پا مشال تک کام کی هم زمونگ پروگرامونا پا جوندی او سبسیوی بنا موجود دی.
اوریدونکو د پاکستان حکومت د اگست پر 15 د تورخم دروازه د تګ راتګ او تجارت پر مخ ورسته لهغه تړل واشي. طالبان په همدې ورځ کابل ته نه نوتل، خو اوس په تورخم کې د طالبانو لاستازو سره تر خبرو ورسته پاکستان له پرونه راهیسې د لارې یو واری بیا پرانیستي. خو چارواکي وایي د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر به په طبي سپارښتنو عمل کول باوري کول وي. نور تفصيل لسمینا فرهاد شنوار راکبي.
د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو نه پس د تورخم دروازه لومړی تجارتي حل زول لپاره او بیا د مسافرو پر مخ پرانستل شو. ډرایور اسد الله په تورخم دروازه افغانستان نه پاکستان ته را داخل شوی او نوموړي د تورخم هاغه غاړي حال مشال ریډیو سره صدا سره شریک کړ.
اوس خالی کنټینر د کراچۍ له درمو افغانستان نه راوخته، بس خډاری دوی چې جګړه بشي او نور خبرې کیسه گاډا واډا وا موږ موجه وسوي چې ژوند دی واړو او چې سبای راوښ شو کیسه بلکې سم بس امن وو. طالبان ولاړو خو کولې لاندې شالاولو خپل ازالو په لاند باندې پیدل هم نه، خو خیر بیا به خوشي
نو مستا صبح بیا ځي سیاره خو بنمې
نه نه وس خو ما چې بس ډړوي راغی کنه ته خو بعد دوی بل وغه مو خو به ګاډي پته نه لګید څومره وخت کې به راوړو، اوس خو بس طریقې لاند دی او چلیږي. بس
ڈرائیور جمال خان تازہ میوی ربار کڑی وائی غواڑی اسلام آباد تھے ورسوی
دا افغانستان نا دا بغلان ولایت نا پلخمری ولسوالی نا او اسلام آباد تا لخیر خربوزی دی خٹکی او بس لدی جے پورے خائستہ پا امن کرا ورسیدو لخیر تورخم ندی خورا واوختلو شپی را واوختلو او شپم وکڑا سار لخیر کشتم کار را توک او را واوختلو راغلو بس او روانی اسلام آباد ته ان شاء الله. تورخم کې طالبان وڑالو او دی خو همدا ملشاو فوج او دا د پاکستان په خاوره کې وڑالو تا نه نه شکر الحمدلله. بس بیخیار امیوا او طالبانو مونږ ته ویل چې ورځي خپل لار باندې ان شاء الله ته مشکل ونه درته وای.
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او سار اداره ان سی او سی وایي چې افغان وګړي په تورخم دروازه تر نامعلومې نیټې پورې پاکستان ته نشي را داخلېدای او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي ورتلای، خو یوازې خپلو هیوادونو ته پرې ستنېدای شي او دا پالیسي به د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره برقرار وي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په افغانستان کې ایثار پاکستانی وګړو راستنېدو لپاره خپل تیاری مکمل کړای او هلته ایثار شوی کسان کولای شي چې په تورخم خپل هیواد ته راستانه شي او افغان وګړي کولای شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي. دوی وایي افغانستان نه پاکستان ته یوازې ایمرجنسی ناروغان را پرېږدي او هغه زده کوونکي چې په پاکستانی پوهنتونونو کې داخل دي دوی ته به هم اجازه ورکړي چې پاکستان ته را داخل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، زو یو بل موضوع ته د خیبر پختونخوا حکومت وای د مومند ډیم د متاثر شوو سیمو لپاره د سلورنیمو عربو روپو د بجلی، تعلیم، صحت، اوبو او د لوبو منصوبې شروع کوي. پروند اگست پر ولسمه د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې په شوی یو غونډه کې د مومند ترڅنګ د باجوړ 400 ملکند لپاره هم دغه منصوبو کې د برخه ورکولو په اړه خبري شوې ده. ویل شوې ده چې دغه منصوبې د مومند ډیم د لوی پروجیکټ د لاندې شروع کول شي. بلخو دغه سیمه ولسوالۍ دا سینه چې لکه د پخوا غونډه ترقیاتی منصوبو نه ځینې خلک فائدہ پورته کړی، بلکې غواړي چې له دغه منصوبو لارې خلکو ته او خاص کر عام ولست ترې زیاته ګټه ورسی کی. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکسینا.
د خیبر پختونخوا حکومت د مومنډیم د پروجیکټ تلاندې په متاثر شوی سیمو کې د سلورنیمو عربو روپو د ترقیاتی منصوبو جوړول وینا کړي. پروند وزیر الله خیبر پختونخوا محمود خان په مشرۍ کې د کور کمانډر پیښور او نور اړوند انتظامی مشرانو په غونډه کې ویل شوی دغه روپو شپږ 80% برخه په مومندو کې، 80% په باجوړ کې او 3% په 400 او ملاکان کې خرڅول شي. په مومندم د جوړونې کارونه په 2019 کې د مې په میاشت کې شروع شو چې تر دې دمه پکې متاثرینو ته د زمکو د بایو دروپونه علاوه نور کوم ترقیاتی کارونه نه دي شروع شوي. د حکومت لخوا په اعلان شوی منصوبو کې د اوبو، بجلی، سرکونو او د صحت نه علاوه نور کارونه هم شامل دي. مرزا علی خان د مومندو پنډیالې اوسیدونکو دي او د مومندم د پاره د ټولو زیات زمکه د پنډیالې د خلکو نه خستل شوی. مرزا علی خان وای دوی خود ډیم د پروجیکټ تلا دی په دغه وینا ډیر خوشاله دي، خو زیاتوي په کار ده د کیدونکو ترقیاتی کارون د لپاره مقرره شوی روپی دی پوره په پوره ولګول شي.
نه هسپتال شته دی، نه ډاکټر شته دی، نه اوبه شته دی، نه بجلی شته دی او نه روډ شته دی.
نو سږی و چې جوړوي
چې جوړه کو ډیره به خی هو خو د سینې چې پیسې ټورې دي په خپل کونټونو کړی نه دي. کورونه زمنګ د غریب سړی کور ما د 2013 زمونه کورونه په ډیم کې دي څلويخ لکه روپۍ نه ور کوي.
نو ستا په خیل حکومت څه وکړي چې د پیسې په ځای ولري؟
حکومت چې دی کوي چې حکومت د 10 خلکو د پیسې والا کې دي، حکومت پیخي دي او شاته په سکوټري چې به زه ونه لګي نو دا لري پیسې دي د غونډه علاقه په آبادی کې.
په غونډه کې د ځینو نورو تفصيلات تر مخه ویل شوی په مومند کې به په 200 میلیون روپو د بجلی ګریډ سټیشن جوړول شي چې یو نیم لک خلک پتر استفاده وکړي. په 200 میلیون روپو به په پلانګر کې 10 کیلومتر سړک ودانول شي او په 15 میلیون روپو به په پنډیالې کې 6 کیلومتر سړک تیاریږي. د تعلیم د پاره ول شي چې ور باندې به په 200 او 6 میلیون روپۍ خرڅول شي او د لوبو د پاره 8 میلیون روپو منصوبې شروع کول تابع هم کړی دی. سمیع الله خان د کوم محمد وسیدون کده او دی وای سیمه د پخوانی انتظامی او قانوني حیثیت مانا اف سی آر او د فاټا د وجې ډیره پسمانده پاتې شوی. اوس په کار د چې د ترقیاتی کارونو په کولو سره خلکو ته سہولتونه ورکړي شي.
وکال دو درې خزما بخیل چې بدی مسلو او د لانجو کې تیر شو، خو اوس هم ډیره خبره ده کدا کار وشي او څنګه چې دوی یو دغه سی وشي نو زمنګ د پسمانده سیمه زمنګ د پاتې خلک چې کم دي د دنیا د هر سہولت نه محروم خلک چې کم دي ډیره غټي پیسې دي. حقیقت دا رجلی سره بردی علاقې د دې سیمه بدل
د وزیر اعلی په مشرۍ کې په شوې دغه غونډه کې ویل شوی د ترقیاتی پیکجونو لپاره د سیمې منتخب نمائندگان او د سیمې د مخاورو سره اول مشورې شوې. غونډه کې دغه منصوبو لپاره فیصله هم وشوه چې د چیف سیکرټری خیبر پختونخوا په مشرۍ کې یو کمیټه جوړول شي او وزیر اعلی دا هدایت هم ورته ورکړی دی چې دغه منصوبو د شروع کولو او د پوره کولو لپاره د وختونه مقرر کړي شي چې خلک تر زر تر زره فائدہ اخیستل شروع کړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لړ خبرونه د احمد شاه اعظمی نور.
د پاکستان د اطلاعات او نشرات وفاقي وزیر وای اسلام آباد به د طالبانو د ممکنه حکومت پر رسمیت پیژندلو پریکړه په یوازې سر نه کوي. فواد چودری پر اسلام آباد کې خبری غونډه ته د وینا پر مهال وویل هغوی په دې اړه له کومې پریکړې کول وړاندې له خپلو ملګرو هیوادونو او سیمه ییزو او نړیوالو قوتونو سره مشوره کوي. د افغانستان په ختیځ ښار جلال آباد کې نن سلګونه ځوانانو د افغانستان د ملي بیرغ په ملاتړ لاریون وکړ. عین شاهدان ځینې خبریالان مشال راډیو ته سوال طالبانو د لاریون پر مهال ډز وکړ او ځینې خبریالان ووهل. پر لاریون په ډز کې یو تن وژل شوی چې د سهار خبرندوی ټولنې مشر زاهد الله نومیږي. سوال طالبان لا په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د طالبان د سیاسي دفتر غړي انس حقانین په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مسالې علي شورا له مشر عبدالله سره پر امنیتي او سیاسي حالاتو خبرې کړې دي. نوموړي په داسې حال کې نن په کابل کې لیدنې کړې چې تېر ورځ ناوخته د طالبانو مرستیال او په دوحه کې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر او د دې دفتر ځینې نور غړي تېر ماښام کندهار ته ورسېدل. دوی وایي په کندهار کې له ځای مشرانو سره سلام مشورې پیل کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د شورا پر مهال د پېښور په ګډون د دې صوبې اووه ضلع حساس ګرځولي او هلته پولیس سرتیري د شیګانو د ماتمي جلوسونو د ساتنې لپاره ګمارلې دي. د صوبایي حکومت لخوا پرون یو بیان خپور شوی چې پکې راغلي 3000 پولیس سرتیري به پر دې مهال د امنیت ساتنه کوي.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمینا اوریده او څنګه چې مو په خبرونو کې باورید د افغانستان په ختیځ خار جلال آباد کې سلګونه ځوانانو د هیواد د ملي بیرغ په ملاتړ لاریون وکړ. په ټولنیزو رسنیو خبرې شوی انځورونه او ویډیوګانې ښایي چې د اگست پر 13مه د لاریون په پای کې هغه ځوانانو پر پښتونستان واټ د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ وپارو او پر دغه وخت په لاریون کونکو د طالبانو لخوا ډزې هم وشوې چې پکې یو ځای خبريال زاهد الله وجل شو. په دغلتہ په دې اړه دا ریپورت اورو چې دغلتہ د خلکو پر غغونو او جړا پیل کی.
ژړی او وای چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن غرمه مهال د وسوالو طالبانو لوري وهل شوی او ډبول شوی دی. په ننګرهار کې د رینا ټلویزیون او پژواک اژانس تصویر اخیستونکي دوی وای د جلال آباد خار په پښتونستان واټ کې کله چې یو شمیر ځوانانو د ملي بیرغ د زړولو هڅه کوله او دوی ویډیو اخیسته د طالبانو لوري سخت وهل شول. د اریانا ټلویزیون تصویر اخیستون کی محمود نیمی ازادي رادیو ته وویل
چې دا کار تاسو نه کبري وړولې ده د لاریون ته چې کبري وړولې نو د امارت مجاهدینو په منګ باندې ګزارونه وکړل ته کوډغونه ګزارونه وکړل اسوک سپېړې ګزارونه وکړل هم چې کښې کړو ولایت په خېته په یو کس کې پیدا شو هغه اخلاص کړو.
د پژواک اژانس تصویر اخیستون کې زړګي امیرزاده هم ورته خبره کوي او غوښتنه کوي چې د طالبانو لوړپوړي چارواکي باید د دغه قضیه پوښتنه وکړي.
پښتونستان واکې ودارو چې لاریون کوونکي راغو بیرغونه په لاس او زنده‌باد افغانستان او زنده‌باد بیرغ کوي چې موږ دا بیرغ باید په احترامي ونی چې دې په تړاو باندې تصویرونه مي اغسته چې یو ناسابي د شاه د خوانه د کندهارونو گزارونه کوم وایو شو او موږ یې وادو
چې په دې اړه د طالبانو د عمومي ویان ذبی الله مجاهد غبرګون واخلو خو نوموړي تر دې دمه زموږ پیغام نه دی جواب کړی. پژواک خبری اژانس هم په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه خبر خپور کړی خو اریانا ټلویزیون لا هم رسمي خبرګون نه دی خوده. په کابل کې د رسنیو د ملاتړ ټولنې نه دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې کوي. په همدې حال کې په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسول یوسف ظریفي ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه او ویل چې طالبان باید د بیان د ازادۍ په برخه کې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي. په ورته مهال د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې دا پیښه غندلې او د طالبانو له مشرتابه غوښتنه کړې ده چې د یادې پیښې جدي پلټنه وکړي. د دې کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
چې د اسلامي امارت رهبری د آزاد رسنیو فعالیت ته اجازه ورکړې او د دغو رسنیو خبریالانو ته یې د مسؤلیت او خوندیتوب سینه ډبولې او په ضمن کې یې په رسنیو غږ کړی چې کولای شي د اصلاح په موخه انتقادي راپورونه هم چمتو کړي. د ژورنالیستانو دفاع کمیټه نن په جلال آباد ښار کې د یو لاریون پر مهال د امنیتي مسؤلینو لخوا د پژواک واریانا د خبریالانو محمود نعیمی او بابرک امیرزاده د وهلو ډبولو په تشویش او خواشینی کې اچولې. دفاع کمیټه د اسلامي امارت له مشرتابه غواړي څو د پیښې ژوره پلټنه وکړي او عاملین د قانون منګولو ته په سپارلو سره د بیان ازادي یقیني کړي.
دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې همدا یوه ورځ وړاندې په کابل کې د طالبانو عمومي ویان ذبیح الله مجاهد د رسنیو د ازادۍ ډاډ ورکړ او ویل چې د کار پر مهال به هیڅوک خبریالانو ته سرخوږی نه جوړوي.
اوریدونکو په داسې حال کې چې طالبانو له پنجشیر ولایت پرته په ټول افغانستان واکمنی ترلاسه کړي، ځینې سیاستوال په کور دننه او بهر د راتلونکي سیاسي نظامي د سرنګوالي په اړه سلا مشورې پیل کړې دي. له دې ډلې د پخواني ولسمشر حامد کرزي مرستیال او د سولې عالي شورا پخواني مشر کریم خلیلی په پاکستان کې له پاکستاني چارواکو او حامد کرزي او عبدالله عبدالله په کابل کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړي انس حقانی سره لیدکات کړی دی. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې.
پر افغانستان د طالبانو واکمن کېدل او دراتلونکو په اړه د افغان سیاستوالو اندېښنې. د پخواني ولسمشر حامد کرزي مرستیال او د سولې عالی شورا پخواني مشر محمد کریم خلیلی وایي چې له تیرو درې ورځو راپه دې خوا په پاکستان کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان دراتلونکو ټول شموله د عدالت پر بنسټ او د خلکو په خوخه د سیاسي نظام د جوړیدو لپاره د پاکستانی چارواکو د پام راړولو په هدف سلا مشورو باندې بوختي. محمد کریم خلیلی د ورستیو سیاسي پیښو په خپل فیسبوک پاڼه دی ویلمه په خبرولو سره لیکلی چې په دې وروستیو کې چې طالبانو د هیواد پلازمینه هم تر خپل ولکې لاندې راوسته، یو ځل بیا افغانستان له پوځي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي ګډوډیو سره مخ کړی دی. کریم خلیلی لیکلی چې د ثبات او سیاسي نظم د جوړولو لپاره هیڅ هغه طرحه به پایله ورنه کړي چې د فشار او غلبې په نتیجه کې پلی سوي وي. د نوموړي په خبره دی دوامدار سولې او سیاسي نظم د رامنځته کېدو یوازینی لار سیاسي تفاهم او د داسې حکومت رامنځته کول دي چې د هیواد ټول قشرونه او سیاستوال د ملي او مهمو پریکړو پر مهال پکې ونډه ولري او په یاد حکومت کې ټول افغانان ځانونه شامل وګڼي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې اوس چې د هیواد د راتلونکي نظام د جوړېدو فرصت د دوی په لاس کې دی، دوی ته د پام وکړي چې د ټول شموله د عدالت پر بنسټ او د ټول اړخونو د تفاهم په پایله کې د حکومت جوړول باندې یوازې نړیوال مشروعیت عمومي، بلکې په هیواد کې به د څو لسیزو روانو جګړو ته هم د پای ټکی کېږدي. ښاغلی خلیلی له طالبانو دا غوښتي چې د دغې ډلې پوځي مسؤلین او وسلوال د ټولنې له سیاسي قشرونو، خبریالانو، مدني فعالانو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او هغه کسانو سره چې د دوی پر وړاندې د مخالف لوري ترڅنګ ولاړ و، له زغم کار واخلي او د یو هیوادوال په توګه دې ورسره چلند وکړي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ د طالبانو عمومي ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې طالبان غواړي د اسلامي ارزښتونو پر رڼا کې یو داسې حکومت چې ټول پکې ځان وویني جوړ کړي. په ورته وخت کې د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی هم په کابل کې لبخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحه عالي شورا مشر عبدالله عبدالله همدارنګه د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلمیار سره کتلې دي. د طالبانو سرچینو د غلي دوه کتو په اړه ویلي چې انس حقانی یاد افغان سیاستوالو ته د هغوی د امنیت ډاډ ورکړی دی. طالب چارواکو وړاندې هم ټول افغانانو ته د هغوی د امنیت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د دې لپاره چې خلکو ته عامه خدمات ورسیږي، ټول دولتي او غیر دولتي کارکوونکي دې بیرته خپلو دندو ته وګرځي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونی مبجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مبجو
د مشال پنوم
په درینی مبجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو طالبان وای په افغانستان کې د راتلونکو نظام د جوړیدو په اړه له یو شمیر افغان سیاستوالو سره خبرې کوي او یو پلاوی له کابل دوه ته زی همدا شان له دوه نه هم یو ډله د طالبانو مشانو یو ډله کندهار ته تللی دا او هلته به د نورو ځای مشانو سره خبرې ترې کوي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې
د طالبانو مرستيال او په دوحه کې د سیاسي دفتر مشر ملا عبد الغني برادر او د دې دفتر نور غړي ملا عبد الحکیم اخون ملا فاضل ملا خیر الله خیرخوا او ملا عبد السلام حنیفي د سې شنبه په ماښام کندهار ته ورسېدل لدی طالب مشرانو څخه ملا خیر الله خیرخوا او ملا عبد السلام حنیفي کندهار ته د رسېدو څو ساعت ورسته په یو خبري کانفرنس کې د راتلونکو نظام د جوړولو په اړه خبري وکړه ملا خیر الله خیرخوا وویل چې د افغاني او اسلامي اصول پرونه نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅه کوي
چې خلک بیانوي د بشر حقوقو ته وجې باندې انشاءالله مرجمنیو مرد افغاني علیا اناناتو پرونه کې او دغه رقم د اسلامي اصول پرونه کې دغه مطابق مرمخ کې هم ویلی وو هم انشاءالله مردا امید درو چې هغه څه به هم وړاندې شي چې انشاءالله دنیا هم باغ باندې نړۍ په هغه باندې رضایت وشي او هغه څه به تر اوسه پورې خو چې سره باندې تقریبا ډېر کم انتقادونه دي اکثره ستایل شوي دي امید درو چې نور به هم مخته ولاړ شي
ملا خیر الله خیر خوا وویل چې دوی پر اتلونکو حکومت کې د ګډون لپاره مسلکی کډرونو تارتیا لري او د ویشي حکومت ولې د جوړولو لپاره په کندهار کې لځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړې دي
چې څنګه اول موږ کندهار ته راغلی هم دغه ځا سمور غواړو چې د حکومتداري په حق باندې به هم سب د سبان ان شاء الله د مشرانو مشورې وي او مشورې به کیږي هغه د لپاره چې ډیر عاجل او ډیر ژر وکولای شو چې هغه د حکومتداري د لپاره هر ترتیب چې جوړ شوغه بستا سره ان شاء الله شریکو او دا به ډیر وخت نه نسی او ډیر ژر به ان شاء الله دغه د لپاره کار وکړي
په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو بلغړی ملا عبد السلام حنیفي وویل چې دوی د غچ اخیستلو په فکر کې نه دي او د دولتي کارکونکو او د بهرنیو ځواکونو د همکارانو په ګډون به هیڅ چاته هم زیان ونه رسیږي هغه له ټولو افغانانو وغوښتل چې له هیواد د وټولو اراده دینه کوي او له دوی سره دی په ګډه د هیواد جوړولو لپاره همکاري وکړي
ما برای انتقام از دیگران نیستیم از هم افغانها خواهش مایی است که
موږ د نورو څخه د انتقام اخیستلو لپاره نه یو زما هیله له ټولو افغانانو څخه ده چې نور خپل ځانونه ستړي نه کړي او له هیواده بهر ولاړ نشي لکه ګاونډو هیوادونو اروپایي هیوادونو او یا هم نورو ته ټول باید په خپل ګران هیواد کې پاتې شي او خدمت وکړي موږ به ټول ان شاء الله په ګډه خپل هیواد جوړ کړو
ما هم ان شاء الله به هم یک جا وطن خدا آباد کړي
شاغلی حنیفی په کابل کې د پخوانی ولسمشر د مرستيال امر الله صالح هغه داته چې ځان د افغانستان مشروع سرپرست بولی وویل چې په افغانستان کې نور د جګړې او تاوتریخوالي دوره پای ته رسیدلې او هیڅوک دی د جګړې اعلان نه کوي
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د محرم د نهمې او لسمې ورځې د امنیت ساتلو لپاره پلان جوړ کړی د بخور په ګډون په دیار لسخارونو کې بعد عاشوري پر مهال موبایل ټلیفون نه بند وي او یوش می نور محدودیتونه به هم پر خلکو لګول کیږي پاکستان کې هر کال چې کله شیعه مسلمانان د محرم ماتمی جلوسونه وباسي د بدامنۍ پیخې مخې ته راځي دا ځل د خیبر پختونخوا او وزل له حساسه اعلان شوې دي چې په کې به د امنیت ساتلو لپاره پولیس هم ځای پر ځای وي بلخوا په مذهبي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار مولانا طاهر اشرفي پرون په پیښور کې وی خبري غونډه تا د وینا پر مهال د شیا او سنی ډلو پر عالمانو غږ وکړ چې د حالاتو په قابو کولو کې دي له حکومت سره مرسته وکړي په دې اړه نور تفصیل په خبرا غلام غوث را کوي
د صوبایي حکومت لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د پیښور په ګډون و ضلع حساسي ګرځول شوې دي او پټول صوبې کې د محرم د ماتمی جلوسونو د امنیت لپاره 3 زره پولیس اهلکار زی په ذکر شوې دي صوبایي حکومت ویلي دي چې ټول ماتمی جلوسونو کې به د ضلع د انتظامیو چارواکي د کورونا وبا د مخنیوي په احتیاطي لارښوونو عمل هم یقیني کوي د پیښور د کمشنر د دفتر ویان پیروز شاه په پیښور کې د محرم د نهمې او لسمې د جلوسونو لپاره د شویو انتظاماتو په اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي د جلوسونو پر مهال د کورونا وبا د مخنیوي په احتیاطي لارښوونو د عمل یقیني کولو لپاره تګلاره جوړه شوې ده.
چې کوم د سکیورټي تنظیم شوی دی ورسره ورسره چې کوم د پیښور په سطح باندې نور تنظیم دي په کوټه چوکي سپریم کمانډ پوسټ جوړ دی چې سره ناخوشګوار واقعا رونمانی شي د ټولو محکمو اعلی افسران چې کوم دي په هغه کې موجود دي او کمشنر پېښور ډوین راز ریاض خان محسوس چې کوم دي تقریبا د هر اګینټې هغه رپورٹ اخلي او هغه برای راست دي ټول عمل چې کوم دي د هغه نگرانی کوي په دې ټولو پروګرامونو کې کوم جالیس دي کې جلوسونه دي کې جلسې دي په دې کې د کرونا ایس او پیز مکمل خیال ساتل کیږي.
په عین حال کې 13 ورځ په پېښور پریس کلب کې د محرم په اړه یوې خبري غونډې ته په وینا کې د مذهبي همغږۍ لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار مولانا طاهر اشرفي ویلي دي چې د محرم لپاره د بیلابیلو مسلکونو د دینی عالمانو سره په اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او پېښور کې ملاقاتونه کړي دي او ورته په مذهبي او مسلکي رواداري ټینګار کړی دی. په پېښور کې د محرم د نهمې او لسمې لپاره د خیبر بازار، قصه خانې، کواټې او پېښور صدر پخوا او شاکي لوی او واړه بازارونه هم تړلې شوې دي. په دغه اړه د پېښور د خاري سیمې د تاجرانو د تنظیم مشر زفر خټک وایي دوی هر کال د محرم پر مهال د ضلعي انتظامیې سره مرسته کوي او خپل دوکانونه او مارکیټونه بندوي.
تاجران پشاور سیټي چې کم دی ډیر زیات تاونو کو خاص تا امن د خاطر مونږ دوه غټه قرباني ورکو. زمونږ دوکانداران دومره غټه قرباني ورکوي چې خپل کاروبار مونږ بند کو د دې امن د خاطر د دوی د حفاظت ته خاطر 4 دن هو زمونږ بازارونه اندرونه سټی چکم نه کنه دا خورور بالکل مکمل طور پر سیل شي.
د صوبې د سرخر، پېښور، مردان، نوخار، کوهات، کورما، بنو، ډیرا اسماعیل خان او لکی مروت په شمول په دیار لسو خارونو کې موبایل ټلیفون نتورک هم د محرم د نهمې او لسمې لپاره بند کړی شوی دی او د محرم په نهم او لسمې د پېښور بی آر ټی بس سرویس هم د دوه ورځو لپاره تړلې شوې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلش.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د موټرو بارګینونو اتحادیه مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې ضرب اعظم عملیاتو دوران د دوی شوو تاوانونو معاوضه دې ورته ورکړي شي. دوی وایي حکومت ورسره وار په وار ژمنې کړې وي چې د شوو نقصانونو معاوضه به ورکوي، خو تر اوسه یې خپل وعده نه ده پوره کړې. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر د اګست په 14 مشال رادیو ته ویل چې د بارګینونو د نقصاناتو کیسې متعلقه چارواکو ته لیږلې او چې څنګه فاندز لا سکرینو متاثرینو کې به تقسیم کړي. په دې اړه نور حال د عمر وزیر نور.
د شمالي وزیرستان موټر بارګینونو مالکانو یو ځل بیا حکومت نه غوښتنه کړې چې ضرب اعظم عملیاتو کې د بازارونو کورونو ډنګېدو سره سم موټر بارګینونه هم ډنګ شوي یا غزمن شوي. په بیا بیا حکومت ورسره ژمنه کړې، ډیټا یې جمع کړې، خو لا هم ورته معاوضه نه دی ورکړل شوې. دوی وایي عملیاتو کې ګڼ بارګینونه او گاڑی مات شوی سوازه دلی. د شمالی وزیرستان موټر بارګینونو اتحادیه مشر سید جمال خان مشال ریډیو ته وویل چې څنګه د بازارونو، دوکانونو او کورونو مالکانو ته معاوضه ورکړل کیږي، دوی ته د هم زر معاوضه ورکړي، خو دا د پوینا لا هم د دوی معاوضه راغلې نه دي.
خلکی کرینه رنگ شوی وی بازورینه رنگ شوی وی دارنگ دیال بادریسان برگین و ترانسپورت سوینه برگین نمودگر شوی و تبا شوی وی زرینه گاری مودگر شوی و تبا شوی وی میش بار بار احتجاجی نکردی دخول دیسی صاحب سره میش مذاکرات شوی دی دیچیف سکچی سره میش مذاکرات شوی دی دارنگ میش خوال آوز پل فریود وزیرالا خیبر پختنخواه تراشتا ولی دی میش دی بار بار دی یکین دهنیر کردی چه انشالله توست و دی اپریشن در بیازم دی نقصانات معویزی ملویجی کچیری دی میش خبره ونشی منلا کج وقت پل احتجاجی مظاهری شتر کوی و وزیرستان شوی که دی خیبر پختنخواه اسمبلی مخمخ و پل میش احتجاجی مظاهری کی
دا یاد اتحادیه نائب صدر ملک تحصیل محمد وای چې حکومتي چارواکو سره په وار وار جرګې شوی ټول نقصانونه یې ورته ښودلي غوښتنه کړې چې دوی ته هم معاوضې جاری کړي
الله چارواکي سره ډېرې مذاکراتي نه وشول بلډینګ لاسټ ولې میلاو شولې سرنګې پټرول پمپې ولې میلاو شولې داس نمونه میزغو د دغه وزیرستان بشندای پوښیو کنه میزغو ګاډی ته بشوي دي برګینی نه متبه شوي دي او په وزیرستان کې خاص کر د نن کسٹم ګاډی کاروبار و بل کاروبار داس خاص ونه میزو وزیر الله صاحب ته راغلی وی هغه مشته کې کندنی روکړی و چې ان شاء الله ول عزیز ته سره برګینی نه او میزو خامخمو وایزه و درکوي د وزیر الله صاحب نه د وزیر اعظم صاحب نه په داسول کې چې میز د وزیرستان خلک ډیر وزبی دي په دزر به عذاب کې میزي سره کاروبار نه نشته حال چې مشته ده د برګنې او دغه موازی ده مشته رو کی چې مطلب مش بیا خپل کاروباری نه د سر نه شری کی
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاید علی خان و پختل نو دوی و ویل چې د موټر برګنونو نقصانات او کیسې متعلقه واکمنو ته استولې څنګه هم چې صوبایي حکومت پریکړه کړی فنډز جاری کوي دوی به و ویشي شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو لکابل امیرام شاه میر علی او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوی ول چې په کې د مارکیټونو دوکانونو سره سره موټر بارګینونه هم ډنګ شوی ول او مار وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو په سند کې د ترهګری ضد یو عدالت ته کراچۍ زندان یو مشر چارواکي ته امر کړی چې د محرم تر رخصتۍ وروسته دی بیا د پښتون ژغورن غورزنګ د بندي مشر او د پاکستان قومي اسمبلی د غړي علي وزیر طبي معاینه وکړي. عدالت پرون په یو اوریدنه کې د زندان چارواکو او پولیسو خبر وغوښتل چې د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر څلورمې نیټې د علي وزیر د ناروغۍ په اړه راپور وړاندې کړي. د هغه وکیل وایي نوموړی د ملا او پښتورګو ناروغی لري او روختون کې داخلول یې ضروری دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان راکوي.
د کراچۍ په زندان کې بند پښتون ژغورنی غورزنګ مخکخه او د قومي سملې غړي علي وزیر د قضیه اوریدنې وروسته د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ د اگست په 18مه مشال ریډیو ته ویلي
علي وزیر باندې کوم دویم کیس چې جوړ کړی شوی دی چې کوم کې دوه کسان مخینه په ضمانت دی او په دې کې محسن داوړ او په کې مفرور دی نو دې کې ما ضمانت درخواست لګولې ده هغه راتلون کې سلورم تاریخ وو د ضمانت باندې بحث کی.
قادر خان ایډوکیټ زیاته کړی چې علي وزیر دملا درد لري او ناروغي سره کم شوي نه ده
نو لسم نمبر په عدالت کې ما درخواست ورکړو چې بهي د میډیکل ټریټمنټ وشي. هغه درخواست ما په دې بنیاد ورکړو چې په تیر ځل دی یو میډیکل رپورت پېښ کړو چې هغه کې ډاکټرانو دا سجیس کړو د دوه صرف فیزیوتراپی او دواې نه ورکړي کی نو ما جج صاحب ته وی چې صاحب دا خو فیزیوتراپی نه کیږي فیزیوتراپی خو نشته دلته سہولت نشته نو هغه باندې جج صاحب چې د جیل ډاکټر را وښتو جیل ډاکټر چې راغه وی چې بهي د موږ فیزیوتراپی کړی دا نو هغه ته چې وی ته د دې تفصیلی رپورت راکا چې کله کله د فیزیوتراپی شوی دا بیا ته دا تاسو کو چې را د درد سپوزیشن نه نو چې به سم ما قصې ده کم څنګه چې درې میاشتې مخ یو نو چې سبب بل اورس خو چټي دا د محرم دي چې محرم چټي ختم شي نو وی د جنا هسپتال ډاکټر ته بیا وخیو.
قادر خان ایډوکیټ په وینا علي وزیر لا پکار دی چې په روغتون کې داخل شي ولی چې علي وزیر دملا او د بختورګو په ناروغي اخته دي د عدالت په امر هغه د جیل څخه روغتون ته بوزي خو د موینی اوستنو لګولو وروسته بیا بیرته زندان ترولي که د خو درملنې لپاره په روغتون کې داخل شي نو ستونزې به راکمې شي. بلخوا د جنوبي وزیرستان په وانا کې په سلګونو اوسیدونکو د قومي سملې د استازي او د پښتون ژغورني غورزنګ د مخکخ علي وزیر د خوشي کولو لپاره د اگست په 14مه احتجاجي مظاهره هم کړی وه او د پاکستان له حکومت او امنیتي ادارو یې غوښتنه کړې چې په پارلمان کې د دوی منتخب استازي دي خوشي کړي شي. علي وزیر د اتو میاشتو راهسی د کراچی په زندان کې دی او د هغه په ضد د تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچی په سوراب ګوټ کې جلسه کې کړي ویناګانو کې پولیس دا ولري چې د ریاست خلاف ویناګانې کړي، خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ او بیا پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
اوریدون کوزو یو بل رپورټ ته په سواد سیدو شریف کې د ماشوم لپاره د مور د شودو په اهمیت ته پوهې یو غونډه ورستو واک شوې ده. د سواد صحت محکمې چارواکي وایي چې د اگست ټوله میاش کې به د صحت کارکونکو کور په کور ګرځي او په دې اړه به پوهه پیدا کوي. نور تفصیل له سواد نه نیاز احمد خان راکوي.
د سواد سیدو شریف په نرسنګ کالج کې جوړ کړی شوی غونډې ته پوهه ډاکټرانو د ماشومانو لپاره د مور پی په اهمیت ویناګانې وکړې او د چارټونو او ملټي میډیا په ذریعه د صحت په لسګونو خزینه کاروندانو ته معلومات ورکړل. د غونډې تابعیه کوونکي مشر ډاکټر پخری عالم چې د بریکوټ هسپتال مشر هم دی ویل چې ټوله نړۍ کې د اګست په میاشت کې د ماشوم لپاره د مور د پیو په اهمیت خصوصي د پوهې غونډې کیږي.
هر کال منویږي، په ټوله دنیا کې دا یوې هفتې لپاره منویږي، خو په پاکستان کې دا د یوې میاشتې لپاره منویږي. د دې آگاهي خلکو کې په کمیونټي کې راوستل چې را د مور په سونه زیات یو ضروري شی دی ماشوم ته د دوو کال لپاره ورکول.
ونده کې شریک د سیدو شریف هسپتال کې کارکونکو د صحت کارواندانې رقیه غفار ویل چې دوی هم وخت په وخت په کورونو کې د ننه خزو ته په دغه اړه معلومات ورکوي چې د مور په د ماشوم لپاره یو مکمل خوراک دی او دغه دوه کال پورې ورکول پکار دي.
چې ماشوم څنګه پیدا شي نو په یو غنټه کې دنه دنه د اولنی پی چې ورته کم وي د ماشوم لور کې د ماشوم لپاره ډیر زیات ضروري دي. در ماشوم د پاره یو حفاظتي ټیکه ده، بل ماشوم د پاره ډیر زیات غذایی ضرورت په دې کې او د ماشوم پي چې د ماشوم د پاره د مور پي چې د ماشوم د پاره ډیر ضروری دي، ځکه چې په دې باندې د مور خرچم ناراضي بل وخت پم نه ضایع کیږي. لکه څنګه چې د بوتل په پيو باندې د مور هم وخت ضایع کیږي هم په خرچ راځي، نو د قشان ته چې د مور پي چې دي هغه زر هم مزميږي او بل د ماشوم د پاره چې پکې کمی پي دي نو هغه به د نور پيو کې نشته کم چې د مور په پيو کې دي.
د ضلع سواد صحت محکمې مشر ډاکټر سلیم په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې بعض ښځې د ناپوهۍ له وجې خپل ماشوم ته پی نه ورکوي. د مور پی د ماشوم او مور دواړو لپاره ګټور وي.
حقیقت هم دا دی چې د ډبو پی ورکول د ماشومانو لپاره ډیر زیات نقصان دہ دی. ایون که زمنګ داسې په کتابونو کې دي چې هغه کا ټی بی مور ته که جړې پاغه کې هم د هغه سکندری انډیکیشن نشته، پاغه کې پکار دی چې د مور پی هغه ورکوي. یو خدا دا چې هغه تاوان به کم کیږي، بل دا چې بالکل بن کیږي تاوانې او ماشوم بچی دن هم په اسانه باندې هغه پی خوري.
هنډې وروسته ډاکټرانو او د صحت کارمندانو د ماشوم لپاره د مور د پیو په اهمیت په اړه واکو وکړو او لاسونو کې بینری او چاټونه راغستلی ول چې پرې د مور د پیو اهمیت لیک شوی وو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته غوښتونکو په روان خبرونه کې یو ځل بیا لن خبرونه د احمد شاه زمينور.
د پاکستان د اطلاعات او نشرات وفاقي وزیر وايي اسلام آباد به د طالبانو د ممکنه حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړه په یوازې سر نه کوي. فواد چودري په اسلام آباد کې به خبري غونډه د بنا پر مهال ول هغوی په دیاړه ل کومي پریکړه کولو وړاندې ل سیمایزو او نړیوالو قوتونو سره مشوره کوي. د افغانستان په ختیځ شاه جلال آباد کې سلګونه ځوانانو د افغانستان د ملي بیرغ په ملاتړ لاریون وکړ. عیني شاهدانو ځینې خبریالانو نن مشال رادیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د لاریون پر مهال ډز وکړې او ځینې خبریالان یې ووهل. پر لاریون په ډزو کې یو تن وژل شوی چې د سهار خبرندوی ټولنې مشر زاهد الله نومیر. طالبان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبان سیاسي دفتر غړي انس حقانی نن په کابل کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ملي مسالې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره پر امنیتي او سیاسي حالات خبرې کړې دي. نوموړي په داسې حال کې نن په کابل کې لیدنې کړي چې تېر ورځ ناوخته د طالبانو مرستیال او په دوحه کې د سیاسي دفتر مشر مرابدالغني برادر او د دې دفتر ځینې نور غړي تېر ماښام کندهار ته ورسېدل. دوی وایي د یوې ښې حکومتولۍ د جوړولو لپاره په کندهار کې د ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د شورا پر مهال د پېښور په ګډون د دې صوبې وزلې حساسې ګرځولې او هلته پولیس سرتیري د شیګانو د ماتمي جلوسونو د ساتنې لپاره ګمارلې دي. د سپای حکومت لخوا پرون یو بیان خپور شوی چې پکې راغلي درې ډېر زره پولیس سرتیر به پر دې مهال د امنیت ساتنه کوي. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې نن د محرم نهم ورځ ده او سبا به عاشورا وي. پر دې مهال سخت امنیتي ګامونه د پېښور په ګډون یو شمیر نور لوی شهرونو کې هم پورته شوي دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. ظفر خنداسد د خبرونو بیان، احمد شاه زمو زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری له تاسو نه اجازه غواړو. هم پر دې سپوس ډیوا ریډیو اوریدلی شي. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو ته خیر.